السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. ایران ویلي طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه یې د خپلو پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنیو دا خبره د هغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال مجید میر احمدی په حواله کړې او ویلي دي له دې پوهاوي سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میر احمدی دا څرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونۍ سرحدي شخړې ته په اشاره کړې دي. په دغه شخړه کې د چارواکو په خبره د طالبانو یو سرحدي کس وژل شوی او یو بل سرحدي پولیس ټپي شوی دی. د ایران د کورنۍ چارو مرستیال ویلي د طالبانو پوله ساتو نن هم پر ایرانی سرحدي ځواکونو بریدونه کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو هم رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاتې پروژې به بشپړې کړي. دا ژمنه په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د پرونیو لیدو کتو پر مهال کړی. د طالبانو د حکومت اړوند بختر اجانس راپور ورکړی چې د جاپان سفیر ویلي هیواد غواړي د سرې میاشتې له لارې له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې وروستیو سیلابونو او زلزلو ځپلي دي. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې وزارت وایي سیلابونو په وروستیو کې ګڼ تاوانونه اړولي او د دوی نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې پر لار دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم آزادی رادیو ته وکړه. د امریکا د استادو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون یکشنبه یو شمېر آسیایي هیوادو ته سفر پیل کړی خو دا نه ده روښانه چې آیا هغه به تایوان ته هم لاړه شي او کنه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي هغه به یو لمسوونکی اقدام وبلل شي. د پلوسی له دفتره خپره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې نوموړی به په دې سفر کې سنګاپور، مالیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته ولاړ شي. او ټاکل شوی چې د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په هغو مراسمو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته ولاړ شي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لخوا په هر سپتمبر میاشت کې جوړیږي. په دې مراسمو کې د روسیې د ارتودکس کلیسا مشر کیریل هم ګډون کوي. واتیکان نن اعلان وکړ چې پاپ به د سپتمبر له 14 تر 15 نیټې پورې د قزاقستان په پلازمینه نورسلطان کې د نړۍ د عنعنوي مذاهبو او مشرانو په اووم کانګرس کې برخه واخلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي څلور وشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایز ورځ د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 13، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 22، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 22، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 26، او جلال آباد اسمان زایز ورځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 22.
دا و خبرونه او د هوا حالات وړاندې په خبرونه کې. نن دویمه ورځ ده چې د پاکستان پلاوی کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي.
د صلح او د امن چې کومه معاهده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاري موږ د هغه پابندي.
د چارو یو شمېر کتونکو بیا وایي د پاکستان پلاوی پټې اجنډا وي تعقیبوي.
هدف د پاکستان دا دی چې دوی په دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کړي د خپل د استخباراتو لپاره.
طالبان ادعا کوي چې د تاشکان کنفرانس کې له دوی سره د تعامل لیوالتیا ډېره وه.
اکثریت خبره دا وه چې افغانستان باندې لګېدلي بندیزونه پورته شي او له افغانستان سره تعامل وسي، له افغانستان سره راشه درشه زیاته شي.
د پاکستان د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د شپږیزې له لیګه وتلي او د اوکراین په غلې بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودسي بندر څخه روانه شوه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. د پاکستان یو پلاوی ل پرون راهیسې په کابل کې له پاکستانی طالبانو سره په خبرو بوخت دی او نن د خبرو دویم ورځ وه. دا چې په خبرو کې څه ویل شوی ډیر جزئیات نه دی لارو خانه شوی، خو د پلاوی یو غړی ازادي رادیو ته ویلي چې دواړه لوري خپل غوښتنې لري چې له یو جوړجاړي وروسته به یې له رسنیو سره شریک کړي. دا چې دغه پلاوی په نورو کومو بحثونو باندې بوخت دی په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
کابل ته په سفر د پاکستانی پلاوی مشر وایي له پاکستانی طالبانو سره پرون یک شنبه دوی درې پړاوه خبرې کړې دي. د دغه پلاوی مشر او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي په دغه خبرو کې د دواړو خواو نه ځینې غوښتنې مطرح شوې دي.
صدر مطالبات کی سزا مونږ طرف نه سوالات دی نو هغه هغه کې یو د فاټا د انزمام مطالبه ده دی نو او زمونږ طرف نه دا دی چې تاسو چې په پاکستان ته کرونو شي او ان کې تاسو واپس کیږي نو دا به کې تاسو د انزمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې تک خبرې ترې راوړي.
دا پلاوی چې د شنبه پورس کابل ته رسیدل د مذاکرات ورځي څلور خودل شوې دي. پاکستانی رسنیو د دې کسانو شمیر چې د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي او قبایلی مشران پکې دي 12 او زینو ولستنه خودلې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي د دې پلاوی جوړښت او غونډي د هغو ناستو دوام دی چې د جون په لومړیو کې کابل ته تللی و او له پاکستانی طالبانو سره په اوربان هوکړه کړې و.
جون اولنۍ او دویمنۍ تبانې چې کوم خبرې شوې پاکستانی طالبانو سره اوربان پکې مغه تر نامعلوم مودې اعلان شو. نو چونکی هغه وخت کې هغه خپل غوښتنې دي سره شریک کړې وي دی ته بیا ویلو چې دی واپس لاړ شي. کوم خلک طالبانو سره خبرې کوي ٹی ٹی پی سره هغه سره به خپل دغه نو شریکي او دی له بیا واپس جواب ورکړي. نه هغه وخت خپل شرایط هغه ته ویلو.
دا پلاوی وروسته تر دې کابل ته سفر کوي چې تری وړاندې د جولای پشپګويشتمه د تقی عثماني په مشرۍ د دنیا عالمانو یو بل اتکسي سیاحت هم کابل ته تللی و. پاکستانی رسنیو او چارواکو کابل ته د مخکینی پلاوی د سفر هدف هم له پاکستانی طالبانو سره خبرې خودلې وي. خو تقی عثماني له کابل تر سنیدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرې کړې او دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ګډو ګټو او ثبات لپاره ډیر مهم و. هغه په خپل دیدی کنه کې له پاکستانی طالبانو سره خبرو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. طالب چارواکي کابل ته د پاکستانی پلاوو د سفرونو په اړه چوپ دي. خو وړاندې ویلي و د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمن د خبرو د تسهیل کوونکي رول لوبوي. خو د سیاسي چارو شنونکو اساق اتمر بیا د پاکستانی پلاوو دا سفرونه استخباراتي لوبه او په افغانستان کې د خپلو پراخو لاسوهنو لپاره د زمینه برابرول بولي.
اصل هدف د پاکستان دا دی چې دوی دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کړي د خپل د استخباراتو لپاره چې دوی افغانستان کې لاسوهنه وکړي او دلته مداخله وکړي.
د جمهوریت نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان تورنه وچی په افغانستان کې د جګړې لپاره له طالبانو ملاتړ کوي او خوندي ځایونه ورته جوړ کړي دي. خو برعکس پاکستان تور لګوچی پاکستانی طالبان افغانستان کې میشتي. هغه دا چې افغان چارواکو تل رد کړي و.
کابل تمو د پاکستانی پلاوی د سفر د خبرو په اړه واوریدل. د دغه پلاوی مشري د خیبر پختونخوا یو چارواکی محمد علي سیف کوي. له خغلی سیف سره د مشال رادیو خبريال مجید بابور مرکه کړي او په سر کې ورته ویلي چې دواړه لوري په څه مسایلو خبرې سره کوي.
صدری مطالبات کی سزا مونږ طرف نه سوالات دی نو هغه هغه کې یو د فاټا د انزمام مطالبه ته دغه نو او زمونږ طرف نه دا دی چې تاسو چې په پاکستان ته کرونو شي او ان کې تاسو واپس کیږي نو دا به کې تاسو د انزمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې تک خبرې ترې راوړي.
د کوم د قبایلی سلو د انزمام خبره ده نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخې ترازي د هغوی دریس سره
زه په مناسبه دا وکړم چې کدي دلیل باندې دا غي خپل وضاحت راشي نو به زیاته خوي لکه چې زکه دا غي د دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنه.
تاسو ته څه ویلې چې دوی ولې دا غواړي؟
مونږ ته خو غي دا وایي چې زمونږ دا غي په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه تاسو څنګه کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دی. خبرې پاتې دا وایي چې دا انزمام به واپس شي او بل دا چې څنګه دا قبایلي سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات یا سچویشن نه دا دی پاتې واپس بحال شي. فی الحال دا غي دا یو آرګومنٹ چې کم بنیادی دی د دې په دفاع کې نه هم دغه څنګه ما بیان دی په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دینو دی یو پارلیمانی او د آئینی طریقه کار د لاندې شوی دی او جبری نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کومه خبر وکړه چې د دوی پاکستان ته واپس په صورت کې یو خبره دا کیده چې دوی ته به عام معافی ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی به خپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختموي، هغه ستاسو غوښتنه یا ستاسو خبرې ورته راوشوي نو د دې په ځواب کې دوی څه وایي؟
دوی د طرف نه زما په اندازه کې خو مثبت جواب دی. هغې خو دا وایي چې ټیک ده، زموږ چې کله مو راځو نو یقیناً د صلح او د امن چې کومه معاهده کیږي او هغې کې چې کوم بنیادی طریقه کار مونږ د هغې پابند یو او هغې کې به ظاهره ده چې دا خبره خو به وي چې مسلح ګرځېدل یا داسې شکل کې ګرځېدل چې د هغې نه هلته بیا داسې یو تاثر راځي چې بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کومه جنگ شوی دی، نو دی هم په دې پوه دي او مونږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړې ده او هغوی دا مني چې چېرته چې کله سیټلمنټ وشي او خبره یو طرف ته شي نو مونږ به یقینا دغه چې دی نو دا طریقه کار چې دی دا به مونږ بدلو. دې هغې ډېر ښه پوه دي او زما خو خپل دا خیال دی چې خو هوښیار خلک دي، ښه پویا خلک دي، ډېر ډېرې خبرې داسې وي چې هغه مونږ ډېر تفصیلاتو ته ځکه نه ځو چې په هغې هغې هم پوه دي او مونږ هم جو.
صاحب صاحب، ستاسو څه خیال دی چې یاره دغه خبرې اترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه پورې دا کېدای شي چې دا یو ډېرې بنیادي او داسې پړاو ته ورسیږي چې هلته بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا دا تمه کوي چې اوس یوې پخې لوزنامې ته دا خبرې داخلې شي؟
دا ګڼم چې مونږ یو داسې مرحله کې یو چې مونږ هغه ابتدایي چې کوم ته متنازع معاملات دي په هغې باندې خبرې روانې دي، کله چې دې باندې مونږ یو اګریمنت ته یو انډرسټینډینګ ته ورسو نو بیا به پکې په لویه پیمانه باندې کوم نور خلک او نورې حلقې چې په هغې کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغې کې ولس هم دی په هغې کې سیاسي پارټۍ هم دي د دې به هم بیا یقینا پکې لوم راځي هغې سره مشاورات لږ مزید اوس هم ورسره دی اوس هم په اعتماد کې روسي شوي دي بیا به لږ مزید په تفصیل کې د هغې حوالې سره خبرې ترې کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا کار داسې نه دی چې مینې یو ادارې کې یا مونږ یو څو کسان پکې لګیا یو کوم خلک پکې
سیف سیف چې کومه اورو د دوی مطالباتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی غواړي خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دې نه علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی پلویان دي او دا مهال ته کډوال دي داغي واپسی غواړي، دغه مطالباتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نن نه پړاو کې
دا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري حکام دي هغه سره د خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سنسو پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایډ ته نه ورل موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایډ باندې خبرې روانې دي او ورسره ورسره په هغه اینګلز چې کوم تاسو هایلایټ کړی دې باندې ډیولپمنٹ دی دا هغه زیات تفصیلات په زو مناسب نه ګڼم چې زه په خپل بیان کوم هغه وقتاً فوقتاً موږ د هغې تفصیلات میډیا ته ورکوو. دا ټول هر څه سیاسي دي او کاسکری مسائل دي دا ټول بچ دي نو په یو ځای سیټلمنټ طرف ته موږ ګرځو او په دې کې کافی پروګرس او دغه شوی دی.
کابل ته د پاکستان د راغلي پلاوي مشر محمد علي سیفو چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
داسې مهال چې د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي په تاشکان کانفرنس کې ډېر شمېر هیوادونو له دوی سره د ښه تعامل ملاتړ کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبان خوختي چې غنی د تاشکند کانفرنس کې ګډون کوونکو ډیرو هیوادونو ورسره د خواړې کو جوړولو خبره کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون ناوخته د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو ته ویلي ورسره بلی لنړی سره تعامل مخ په خکې دوه.
په کانفرنس کې
اکثر هیوادو نه تنها د افغانستان سره د مرستو د افغانستان سره د تعامل ملاتړ وکړو، بلکې د اکثریت خبره دا و چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید آزاد سي، د افغانستان بانک پشتوانه باید بیرته د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل سي، په افغانستان باندې لګېدلي بندیزونه پورته سي، او له افغانستان سره تعامل وسي، له افغانستان سره راشه درشه زیاته سي، او دغه اوسنۍ ښه وضعیت چې رامنځته شوی ده دا تقویه سي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونه کوي چې د طالبانو د بې عزلۍ واکمني دو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو سره له دې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، بلکې هره ورځ یې د حکومت ساختار او ټول ګډونوالی تر پوښتنې لاندې راولي. همدا ډول د تاشکان کانفرانس په پای کې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي وو په دې غونډه کې هیچ چا د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. د دې تر خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم ویلي وو د تاشکان په کانفرانس کې د ده په ګډون ځینې ګډونوالو په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشیني وښوده چې ټول افغانان پکې راټول وي. همدا ډول د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اشاره کړې وه. ویلي وو د تاشکند په کانفرانس کې یې د یو رسمي او ټول ګډونه افغان حکومت د جوړېدو چې د ټولو افغانانو ښځو او نارینه وو او بېلابېلو قومونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي اړتیا په ګوته کړه. په ورته وخت کې د تاشکند کانفرانس په اعلامیه کې هم له طالبانو د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو د ښځو حقونو خوندیتوب او د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه شوې وه، خو له طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د دې ټولو سره سره ډاډه دی چې له نړۍ سره به یې اړیکې لا ښې شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کانکور سګنۍ ازموینه به د وږي یا اسمبلی له میاشتې وروسته واخلي. په دې امتحان کې ځنډ د دولسم ټولګیو هغه فارغان اندېښمن کړي چې د کانکور ازموینو په تیاریو بوخت دي.
سره له دې چې له 1401 تحصیلي کال 15 میاشتې تیریږي، خو سږ کال د نورو کلونو برخلاف د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوې. د دې وزارت وین احمد تقی ازادي راډیو ته په یو رالیږلي ویډیوي پیغام کې د کانکور ازموینې د اخیستو دقیق وخت نه دی ښودلی، خو د ځنډېدو د لاملونو په اړه یې ویلي دي.
تاسو ته معلومه ده چې د کرونا وایرس او تحولاتو له امله د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو تحصیلي بهیر ځنډېدلی. هغه محصلین چې وروستی کال وروستی سمیسټر دی تر اوسه لاندې پاره غوښوي، کله چې هغه فارغ شي نو محصلینو ته به جذب ځای پیدا شي او جذب به شروع شي.
نو موارد زیاته کړې ده چې د 1401 لمریز کال د کانکور ازموینه به د وږي له میاشتې وروسته واخلي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې اعلان وروسته د دولسمو ټولګیو هغه فارغان چې د کانکور لپاره یې تیاری نیولی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. معروف او غفور هغه دوه تنه چې تیر کال له دولسم ټولګي فارغ شوي دي ازادي راډیو ته یې وویل.
تر یو کال ډېره موده کېږي چې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی مې نیولی، خو تر اوسه د کانکور ازموینې نه دی ترسره شوی او مونږ په دې اړه ډېر نګران یو.
زه په دې هیله وم چې د کانکور ازموینه تېره کړم او په یو ښه رشته کې کامیاب شم، اما بدبختانه چې سه کال تر اوسه پورې کانکور ازموینه نه دی اخیستل شوی او زه باوري نه یم چې پاس نسمبلې له هم دا ازموینه واخیستل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې د انجونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د تیر حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو مقام چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه دوري په میاشت کې پیلېده او د چنګاښ تر میاشتې پورې دوام کاوه چې پایلې به یې هم د زمري په میاشت کې اعلانېدې. خو د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان تحصیلي او تعلیمي بهیر هم له دې بدلونه متاثره شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو ترڅنګ طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم بیل کړي دي. د دې ترڅنګ د پوهنتونونو ډېر استادان بهر ته تللي او یا هم د طالبانو د حکومت له لورې له دندو لرې شوي، چې له دې امله دولتي پوهنتونونه اوس د استادانو له کمښت سره مخ دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی او ترکی چارواکي وایي چې د اوکراین په غلې بار لمړنۍ بیړینن له اودیسه بندر څخه وخوځیده. د اوکراین ملیونونه ټنه غلې ته د هغه تلون په اساس د صدور اجازه ورکول کیږي چې په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په استانبول کې لاسلیک شو. تفصیل احمد تکل در اوروي.
اوکراین او ترکیه اعلان وکړ چې د اوکراین په غلو دانو بار لومړنۍ کشتۍ نن سهار له اودیسه بندر څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د اوکراین د تاسیساتو وزیر ویلي د رازونی په نوم دا کشتۍ چې د سرالیون بیرغ پرې راپېده نن سهار له اودیسه بندر څخه وخوځېده. الکساندر کوبراکوف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین له یو بندر څخه په غلې بار کشتۍ حرکت وکړ. د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي تمه ده چې دا کشتۍ به سبا سه شنبه استانبول ته ورسیږي او له تفتیش وروسته به د لبنان پر لور حرکت ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دي چې په رازونی کشتۍ کې څه باندې 6000 ټنه جوار بار دي. روسیې او اوکراین هر یو له ترکیې او ملګرو ملتونو سره جلا جلا تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې اوکراین ته چې د نړۍ د غلې د لویو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی د 22 میلیونه ټنه غلې او نورو کرنیزو محصولاتو د صدور خوندي اجازه ورکړي. د محصولات پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې بند پاتې وو. په استانبول کې د شوې موافقې له مخې روسیه هم کولای شي خپل کیمیاوي سره او غله بهر ته صادر کړي. روسیه او اوکراین دواړه د نړۍ د اړتیا وړ غنمو نږدې دریمه برخه تولیدوي، خو پر روسیې د لویدیځ د بندیزونو او د اوکراین د ختیځ په ساحلي ښارونو کې د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو صادرات بند وو. مګر په جولای میاشت کې مسکو، کیف، انقره او ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د غلې او سرې صادراتو ته د جواز ورکولو تړون لاسلیک کړ. د اوکراین په غلو دانو بار دا کشتۍ داسې مهال حرکت کوي چې د اوکراین په جنوب کې پر بندري ښار میکولایف د روسیې د پوځ راکټي حملو پرون هم دوام درلود. د میکولایف والي ویتالی کیم پرون اعلان وکړ چې په یو راکټي برید کې د اوکراین د غلې نامتو سوداګر 44 کلن اولکسی واداتورسکي او د هغه میرمن هغه مهال ووژل شول چې یو توغندی پر کور ولګید.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې د کرکټ په لوبغالي کې تر 14 وروسته پاکستان خپل لوبغالي د شپږیزې لیګه استلیدي. خو تر وړاندې دا راپور اخلو چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې مسافر وایي چې پاکستان ته په تاګ او راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د ځای ته هره ورځ شاوخوا زر تنه د تاګ لپاره ورځي، خو تر لسو ډیرو کسانو ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا په انګور اډه کې مسافر وایي په ورځو ورځو انتظار کوي، خو پاکستانی سرحد ساتونکي هغه لوري ته د اوختو اجازه نه ورکوي. دوی وایي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته خلک په خپلو کې دوستۍ لري، خو آزادانه تګ او راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي ځینې خلک سخت بیماری لري او غواړي د درملنې لپاره هغه لوري ته واوړي، خو د دوی اړتیاوې او ستونزې په پام کې نه نیول کیږي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکی حاجی تحصیلدار چې دوه ورځې په انګور اډه کې پاکستان ته اوختو په تمدای آزادۍ رادیو ته ویل
هغه ته چې مریضان دي چې موږ خدا کوي پوز اپ کراچی کې وړي کراچی کې ته لر بیرته مازیګر ټول نن بیرته راستانه کې راوي ځړل دوه سلور کس پری دي ادري کس پری دي نو ټول بیرته راولي او دا هغه موږ هغه ته چې چارواکو ته ورسو چې دا لا 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 دا ټول ګیسټ باندې کې لا دې مختلات لري دي را تما دي پری دي دوی ګیټ خلاص کړو سره چې دغه تو وای دا خپل حکومت والا او تاغه لغو سر کوم هغه نه کوي چې را وایز دا مریض لا دا دې چې دې بار نه ورکینه دغه یو ته ورکی هاتی ودان د سی دومره خال ګولار دی مخ راکی زو خلا خو باندې ګرځم سی وی ویني دی غاغه ته ورته زنانه مریضان ټول ترته دي.
د ننګرهار څخه راغلی مسافر فرید الله چې ناروغان ورسره دی وای دا ټول خلک چې دلته د تاګ لپاره راغلي مجبوریتونه لري، خود دوی مجبوریت ته څوک نه ګوري.
د سار وخت نه ولاړم پښمار سره اته کسې دنه پریخه مریضان ما غونډې ډیر دسه خلک دي چې دلته دغه څه په تکلیف دي او بس دا واړه دي سیاسر امرا سره ډیر په تکلیف او دی باندې ناسو مو خود مجبورې د لاسره غلیو ځکه چې هر څوک چې دی د مسای د لاسنه سي ضرورت لري یا به پلار مریضي یا به مور مریضي یا به خزه مریضي یا اولاد به مریضي.
د کرخه په دواړو لورو کې او شمیر خلک په خپل کې دوستي او خپل وی لري. شانزیب له هغو کسانو دی چې له خپلې کورنۍ سره اختر لپاره پکتیکا ته راغلی او غواړي خپل کور ته بیرته پاکستان ته واوړي.
غواړو چې پاکستان ته وړم ماشومان دي زنانه دي هلته مو کورونه دي دلته مونږ راغلي وو اختر دپاره اوس زو کوزه اوس پورې نڅه راته ویلي چې واوړی یا زه مخامه پورې ناست هلته مونږ ته تذکرې ورته وهلي نو مو پکتیکا یو خو نه یې پرېږدي وختره ونه چې کلاوی کی مریضان جی مشومان جی زنانه جی چوکون دسی نه مسته ده بره تکلیف یې زک جی
بلور ته د پکتیکا چارواکی وای دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکې نیولې او هڅه یې داده چې خلکو او ناروغ لرونکو ته پته غوراته کی اسانتیاوی برابر شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وای دوی د انګور اډې په لار د تلونکو مسافر په ستونزو پوهیږي او د حلولو لپاره هڅه کوي.
د پکتیکا ولایت د انګور اډې د گیټ پر ته دغه د خلکو کني ستونزه ده او دغه د سرحدونو خلک چې دا هلته دوستي ویلري دی د لیلري نو موږ هم بار بار د خبره دوی سره شریکه کړې ده. د عبارت ان شاء الله موږ کوشش کوو او د کوشش هم روان کړی ده چې د خلکو ته زمینه برابره کړو او اسانتیا جوړه شي او د خلکو را تعمد په صحیح طریقه وشي. نو دا مشکلات ته خو انشاءالله اسلامي امارت دې ته توجه د مشرانو سره خبره کړې ده او انشاءالله خپل کوشش کوي.
د یادونه ورده د پکتیکا د انګور اډې په شان د خوست په غلام خان او د پکتیا د خرلڅیو په لاره هم مسافر له ورته ستونزو سره مخامخ دي او تل رسنیو سره په خبرو کې په یادو لارو دواړو خواو ته په تاګ او راتګ کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
و موریدل چې د لوی لارې مسافر وایي چې پاکستان ورته په انګور اډې کې ستونزې پیدا کړې دي. په افغانستان کې په د کرکټ د شپږیزې لیګ نه پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دا چې ولې تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
په کابل کې د شپږیزې کرکټ په لوبه کې د جمعې ورځې تر چاودنې وروسته اوس یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ خپل هغه لوبغاړي چې په دې لیګ کې لوبېدل بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د پاکستان کرکټ بورډ دغه پریکړه د امنیتي ستونزو له امله کړې.
ما ته په کابل کې د پاکستان ډېر قوي سرچینو او دغه رنګ په لاهور کې چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ مرکز پکې دی د هغه هم یو سرچینې هغه د تایید کړی دا چې کوم پاکستانی لوبغاړي دغه د شپږیزې د کرکټ په لوبو کې کابل کې وو هغه واپس تللی دي او د 14 یو ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوی و نو امنیتی اندېښنې سبب بلل کیږي د پاکستان د کرکټ بورډ د پی سی بی د دې پریکړې.
د پاکستان ډان ورسپانې خبريال آصف خان هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې پاکستان کرکټ بورډ په افغانستان کې د جمعې ورځې تر چاودنې وروسته په شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. آصف خان لیکلی چې دغه پریکړه د چاودنې څخه یو ورځ وروسته شوې ده. په ورته مهال د افغانستان په کرکټ بورډ کې هم یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دغه خبر پخلی کړی او ویلي چې پاکستانی لوبغاړي خپل هیواد ته ستانه شوي دي خو په رسمي ډول کرکټ بورډ د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړي. سره له دې چې د شپږیزې په لیګ کې د لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړو د کرشمیر په اړه څه نه دي ویل شوي خو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي چې دغه لوبغاړي شاوخوا 15 کسان ول. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شپږیزې لیګ کې یو شمېر بهرنیان هم لوبیږي خو ډېر جزئیات نه ورکړي. خو ناتایج شویو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد، میر حمزه، کامران غلام، آصف افریدی او خالد عثمان ول. پاکستانی لوبغاړي وروسته تر دې پاکستان ته ستنېږي چې د جمعې په ورځ د کابل په کرکټ لوبغالي کې د لاسي بم برید وشو. په دې چاودنه کې طالب چارواکو د 2 تنو وژل کېدل تایید کړل خو د ملګرو ملتونو سرمنشو په کابل کې د پاکستان سفیر وویل پیښه کې 19 تنه وژل شوي چې دوی خپل دغه ټویټونه وروسته بیا بیرته پاک کړل. د پاکستان دغه پریکړه ته یو شمېر افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې هم غبرګونونه ښودلي دي. دوی لیکلي چې پاکستان باید داسې پریکړه نه وای کړی ځکه په خبره دا د نورو هغو بهرنیو کسانو پر روحیه چې په دغه لیک کې ګډون لري منفي اغېز اچوي.
تاسو لا پیغامونو
آزادی راجیو کار کوم کا اور یدم تا نی کے لیے احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنگ موږ په سخت ټکو غندو او دا د ایران جنگ چې دی د اوبو پر سر دی د غیلمن د سین پر سر دی. نو او امیر عبدالله یان چې هغه ورځ خبري وکړلې هغه ټول نو دغه پر سر یې دا و چې ګرام دغه پر سر ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ دا بندونه یې ورکړل. دوی ول څه نه ویل خو چې زړه کې ولیدل چې یو شی نشته یا حکومت نشته دا به موږ پر وخورو یا بیا بند یې لاکو یا به دا چې وکړو یا به چې وکړو. نو دا به نه کېږي مهرباني وکړي پر ځای کښېنئ.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د بینزو یارو کلا بخش محمد خبرې کوم. د مرستو مبارکي دا کوم انجینران چې راځي کلي ته د مرستو لپاره بیا په کلی کې کوم نمائندگان چې دی هغه خو یا د کې وای سی په وای هغه باندې یادې نمائندگی کوي په خلکو باندې کامل دی هغه چې نمائندگی کوي کوم چې دی په سب برابر دی هغه خلک ته لیست ورکوي هغه د پاره کارتونه ورکوي یا کوم مزفاکان لري یا کوم ناظران لري دغه په خاطر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دا خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبری مجله کې زما همکاره فرشته نگاه ستاسو قربانه ده.